Radio.
په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کلی کوم. نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمریا اسد میاشتې څلرشتمه د 2023 میلادي کال د اگست 14 ده. پایل د سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګر ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګر ملتونو د ښځو برخې پرون سهشنبه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګر ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې لکار کولو زدکړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 40% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشری مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 40% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوي پر روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځانته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع مځکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربهتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نشي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا په رسنۍ کې څرګند سي یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دوسر هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بې پروايي بای پرې کوي. بې وزلي افغانان هم د مرستو له نشټوالي شکایت کوي.
ته نه مې سپیږي موږ سره د مرستو نه سوینه پیسو نه مالي.
پرون په چمن سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت ورته جوړ شو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ را تګ نه یې لسوي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره ټکوي. موږ چې
په کوم منځ کې ژوند کاوه د تېر سیمو
کوم سره مخامخ یو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیه ثبت شوې او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خبرې کړې چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسختېدو یو نشه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خبر کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لشترلشه درې نوي رسنیز لارښوونې خبرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز او په خصوص ولایت کې ل رادیو او تلویزیونونو سره د جنونو د ټلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د رسنیو او بیان ازادي تجمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لش تر لشه 14 دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خبره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر ضیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لټ کې بولی.
د نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نشي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا پرسنۍ کې څرګند سي یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د ملا هیبت الله خونزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي، او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي، او دوی باید د بیانونو له خپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکتر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ شوي، او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي، او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخته کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدوی په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ، او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیرشوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
اته نه مېست چې موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه رسوي، نه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه رسوي. دلته ډېر ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، د غځوانان بیکاره دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 28 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
ازادي راډیو 24 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان اهل د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی بخپل پرلت دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګراتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختکارت د منلو اجمنینه دی عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ، او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختکارت د تګراتګ اجازه نه وي ورکړي.
د
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکرات نو هغه کمی مطالبه سي د زمر د کسانو سره منلې وي پرغه مطالبه د نه بلاړو زکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پری په پرلط نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تا ګور اتک نه لسو درا ساته په پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دی سي تا ګور اتک وسی او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د تیری جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پر لاتیو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پر لاته دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړي دي. خلک وایي دوی مذاکرات زه تللی ولم. په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناست و پوښتنه یې زموږ وکړه ول پاسپورټ هغه ول نه بوي و دا برګډیر ته عنایات کاسې په دا رقم ووایه چې په کلمه هغه ول و ول په ایمان هغه ول و نو دا قرآن دی بیا خو مشتله موږ نه سو بوي زموږ اصلي داس خوندي ستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړه وو هلته به په لاس ورکو واده به کو که سم په خدای برته سپین شي زه پر دې څنګه ستا سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لات څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غوث الله په نومونو د پر لات مشران ونی ولاب زندان یې کړل چې ورسته د ځایي ګوندي مشرانو په هڅه خوشی شول. د چمن پر لات ځایي مشر غوث الله د پر لات ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چوچ ورته یم اغوستې دا دونی زور وردی موږ و دې زور ورته وایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي موږ تا ګور تا ګرای نه کوي پرشتہ تکاتو تذکرہ غوالو بلے پرہچی نہ غوالو مرد ملک خلاف نیو مرد وطن خلاف نیو مرد ریاست خلاف نیو مرد پچمن زلہ کلیابلا در تخت پولا پری دا پاسپورٹ خلاف نیو پہلی صورتی والا تومنو کمی پچین چکی کمی ونی کمی داروی.
د پاکستان حکومت د چمن پرلط د بیا پیل او د پرلطوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلط کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبه د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن مې په ورځ د اگست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونی چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانې او نادیې ازادي راډیو ته وویل
چې په کوم منطقه کې ژوند کاو دلته صحیح اوبه نشته دي امونج ډیر د سیم بو کم اکثر مخامخ یو وای چې دا نن هم چې دي ارز مونږ نن نه ناراضي افته کې یو واره راضي او صحیح وبنه لرو هغه د 2 ساعتونو لپاره راضي
مک ټول خلک د اوبو ستونزه لرو د اوبو نل 12 او 15 ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو
د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر روحلا امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبرې غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 270 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنیږي هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2000 څاروي له منځه تللي د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پای تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي په دې غونډه کې د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدون اسیب پذري وي د دې اسیب پذریو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي
د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچا 1.3 درجه لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 141 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري نور تفصیل په دې راپور کې
دلته ماشمان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي د وای په سیمه کې د اوبو شبکه ته رسوي خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لټوانل وړ خبره ده
په کلي کې مو بنه سمور دوه غبل کلي سره روان لته دا اوبه خیره بنسټ ولا دا ځای جوړ کړی دی موږ دا ځای وبوړو نو دولت نه لونه را ته چیر کړی هغه په داس بار کوي چې موږ وسته پک نه لرو هغه موږ د کور کرایا د کارونه چکو د کور کرایا او دا شان د خیر منګری او بیره ته کړی په داس بیا چې موږ وسته نه لرو یا باید را ته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه را ته ارزان کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی
د سالم احمد او فیدا محمد په نومونه د کندهار شهر د نهم ناحیه یو شمیر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي
څلور پنځه شپږ مستې خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یو ده نه پوس پر ډیر دی غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک دارش کم سي دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي ګرمي ده ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي انډواله
دغه وب چې جې مشتخه دغه شاو خاصه پندش پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي د جزای څخه وبوړي پر دغه وب باندې د سرشت یعنی سار پر دل منځ پر ټیم چې موږ دغه وبر علاقو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یشت
د تشاک د پاکو بوستونځه یوازې د کندهار شهر تر نه هم نه هي پر محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو بو لنش سره مخ دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت او بو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% وسیدونکو د شاري شبکو او بوته لاسرسي لري. د بو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته وبو ورسوي.
چاغمر اقدامات چې ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ وبو رسول دي. نو اوس چې وشکالي د خلک د ډیر سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅه چټک کړی دي د ډیر مو ساتو ډونرانو او حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا دي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 4000 کورنۍ ته د څښاک پاکي اوبو رسولي او لا هم یو شمیر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نور کورنۍ ته هم اوبو ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونیک هله یو منی پواد یم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کوله غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان.
السلام علیکم افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالی څخه تاسو سره پټم واس چې موږ د حکومت د وختنه سره پاس د برازي ولته نارته توې نو موږ د وختنه جن کو د انوار د کړه د لخصو موږ د ابو باندې کې پورته خپل ځړی ته خوښه او د انوار زړه زړه کار ک.
السلام علیکم محمد رسول د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډیرې دي ډیرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنې زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم. زما څه تقریبا 60000 کلدارې تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي یعنې کتر پایه د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور 15 واره بنور هم زه ورځم یعنې زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 30000 کلداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه څنګه یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکلا زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینو چې پرې وته تذکره 15000 کلداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري نو مټر ولري او نو پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل لایال ډوډۍ نشي پیدا کولای. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو کنور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړی دغه اسانتیاوی خورا تراولی د دفترونه اضافه کوي مامورین ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالۍ کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نصیب اله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه شهر کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې څوک د مساکلا یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتک سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یولس، چلرویشت، دوستو یو.